سمعت
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سربریم او دی ازادي رادیو د خبرونه د تای روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه اونیس پروگرام دا زما حق دی ته بل شوی خو پیل کې په موکړی خبرونه ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداري ورکړی چې د دوی په ټکو به بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د سرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق له وو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو له خوا له شکنجه، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یو نامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیره تلویزیونی شبکه دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوی دي. الجزیره تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوی. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علی وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوی هم په وژل شوی کې دي. د الجزیره دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبري شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خبرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبري شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې اساني یاد کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په توګه ټاکل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمنی کې تفریحي او کاري سفرونو نوې ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. د کشمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلی چې په تیرې می میاشت کې هغو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د دا زما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو آزرخش حافظي او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخواني استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلی دی چې رپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه مونږ دا ده استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګوره د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80 یا 85% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2024 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره دا موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي. لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورټ کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بود لري. یو هغه بود چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي او نړیوال په دې راپور په حقله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود داسې متاسفانه په داخلي بود کې هره دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هره دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او هغې ته د یعنی د کیدت او د منطقې د بعضې سیاسي مداخلاتو نوم ورکول کیږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ. اما بدبختي دلته ده چې څنګه توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په تیر می میاشت کې هغو ښځو ته ګواښ شوی و، د قتل ګواښ شوی و، چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه ګواښونه د تاسو په نظر د چا لخوا امکان لري وشي او څومره جدي و؟ ملګرو ملتونو ویلي و چې د دغو ښځو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ده که چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې دننه افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل، هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل، او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې و. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري، او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي، او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي، او د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې. نو دا خو واضح خبره ده چې خیدلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سروش صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په حصه کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریځ لري. بله، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې په راپور کې لیکل شوی، او په راپور کې گزارش ورکول شوی ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي، او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کېږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت د شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ستنه سروش صاحب، لږ چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه، نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره څه دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماتیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماتیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر گزار نه دي ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. زه غواړم یو موضوع ډېر واضح کړم. هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې سچکول لکه قلم د سره قم یو متل ده. خو دا خو په دې معنی ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ هڅې ورته ورکوئ بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې شي اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کولی یو انتقادي تصویر وړاندې کولی یعنی نه په ډیپلوماتیک روابطو کې داسې ډېر زیات تغییر راځي. نه مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو د افغان میرمنو د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي. متاسفانه هغې ته هیڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچري دوام وکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل ده چې د طالبانو ټول غړي ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه ځینې؟
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د ادرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیته یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کېږي. متاسفانه دې ته همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو او په 2020 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل سي نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې. یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي او بل مهمه خبره هم دا و چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افعالو په مقابل کې متاسفانه وقتی کېږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او مونږ د اسلام له ادرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپل ایدیالوژي له ادرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سخت دریځ موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغه چې واکمن نظام په افغانستان کې او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمن او افغان نجونو او افغان ښځو د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډېره زیاته مطرح وه د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې دا هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینهو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قران عظیم الشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د څه آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوې. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د ښځو نه کېږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فات تور کوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کېږي. دا یو نافرمانی ګڼل کېږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دوی حجاب نه مراعت کېږي، دا د نه منلو خبر ده، ځکه په تېر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس چې اوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅ څوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټول وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام په ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروسته پوښتنه، له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي، د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سروسه ته متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی او هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه ده کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولا دا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولا دا د یو مشخص حزب نظام ده، نو د مونږ د پالیسي د مونږ اصول د مونږ طرزالعمل د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې وویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني له آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کېږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي، نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه زما پیشنهاد منهای چې یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي، او دغه مشکلات او دغه چالیس چې بالاخره ټول دې ته منتظر دي چې هڅې نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به حل شي. توکل په خدای منتها کچیر توجه و نسی نو دا بیا هم یو دیر لوی فاجعه ایدی افغانستان لپاره.
دیر دیر مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
پوهان صاحب ستانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
کال د چې پټرو څلورو کالو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو خبرې شوې دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان در راپور په حقیقت که با اعتبار سند گنل که در ایوان مجامع و تا دولتون و تا دبلگور ملت و غلو هیوانون و تا بلان کلا چه درس یا مسئله مطرح کیگی لکه تیر در وضعیت و خامت خیلی ملگری ملتون دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت که اگر از دگر پر ارتباطی که اگر ده جزاگانوی تطبیق پر ارتباطی او که نور ده بشری حقو ده نور و عرمان ده مسائل پوره ترین مسائل بی در طول منفی خی او ده ده باعث کردی چه اگر مسافت نرهیواله لطالبان سل داری اگر لپس زیادی گی او نرهیواله طولنه بخپل و عری کو که محتاطانه برخود که او کلا کلا خواهی دسی هم ویسی چه شدید عکس العملی برخورد وکي.
مننه استاد. دننه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزات څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چه پتولانه که وجود داری لیو خوانه دمو گو تاس پر اصطلاح دیوی پا زخمونو بانده مالگی دوری او لبل خوانه دا خیلی چه افغانان لا هم نا امید سی هم ده نریوال طولنه نه او هم ده طالبان نه، ولی طالبان هم خبر ناوری و نریوال طولنه هم متاسفانه واضح با اعلامی و پسطا یا در رپورتون و پسطا در مسئله تا عکس العملو نخی در امخانان در دون لابس پراخیوی او کلا چه داست رپورتون خبریگی طبیعی نور دولتون هم اغا مرست چه واریوی که یا اغا تخنیکی هم کاری چه و که دیگه پر ارتباط تجدید نظر کنی کومکون کراریگی و دا طبیعی در زده افغانستان در خلق پا وزید بانی سدنه ندی ناوان تاثیرات لری.
استاد په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر
کې په حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصرو حقوقو کې اساسا خپل جزا تشدید د جزا د جرایم د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، بیا وروسته د حدودو او تعذیراتو تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسؤول نه ده خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مبارد شي. د بلخوانه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول سي. صحیح ده چې ټولنه ته عبرت کیدی سي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنه ته عبرت سي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح د پاره دغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري دغه عمل سره چې ملزم هغه ترسره کړی د سم تاسوونه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوانه که حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړي، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې اورز وینو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې دا د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدید ورکړې، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړې دي، حتی ویلې ځینې ښځې توقیف کړې وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنی لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي، کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته دغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی دی چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړې ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې ماثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سرقوي برخورد ده، په عین زمان کې د ارعاب او ډار د اچونې سبب ګرځي. چې متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې، هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یوه ښځه لري یا په مجموع کې یو انسان لري، هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم له مودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سی رپورت چې د یونامال خواخ پورسوي په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
باید ارز کړم چې په نړۍ کې دولتونه برسیره پر دې چې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي، باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بینالمللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که حتی هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله، په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه ارائه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنه په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پی آر یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي، چې دا مستقیما پر روابطو باندې تاثیر کوي. او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی، پایله به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقض کړي وي چې حتی نړیوالو محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشری حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي. هغوی وایي چې یوناما او ملګری ملتونه دغسې ریپورټونه خپروي وخت ناوخته، خو دوی د ملموسو اقداماتو او نتایجو غوښتونکي دي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوي ده یا تعامل غواړي، خو دغسې راپور چې خپروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی، یعنی انزوا ته ځي. فکر نه کوي چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط، په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده. ولې د بشر د حقوق مسایل چې جدي مسایل دي، اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوق د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1947 کال راپه دي، خو دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل د خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کیږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده، او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي، او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي، نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان نړۍ سره وسلوي، که دا پل هم ونړېده، نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسني بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز؟
زه فکر کوم چې د ساده به حل لري دا چې دا په حقوقي لحاظ باید په دسپ نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه هم په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی 100% اسلامی حقوق دی، هغه باید رعایت شي. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، د قوانین دغه مطابق وشي. دوم، باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي، اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده، هغه باید ومني او هغه ته باید تمکین وکړي. مهمه خبره دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي، باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو 100 هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلي دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي. په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبان وکړشل نړۍ سره حل کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخش حافظی صاحب، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیراتو او اغیزو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. دمون پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاص ښه نه و. دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال ځینې تیریږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړ و، یا د خارجي قواو او د خارجي مؤسساتو د پراخ شتون له دلیله یو رونق ته رسیدلی و، هغه ختم شو. اوسمهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګرۍ په هکله، د صنایع او د معدنو خدماتو، چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي، هغه قطع شوي دي. او په زمان کې د افغانستان غشتمنی کوم چې د افغانستان د سوداګری او د اقتصادي اعتبار په بینلی ساحه کې و هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاره درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصاد افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولیدونه خالص ده محدود شوي ده او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې ترڅو بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالمللي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګري په مخ کې بیایي، یعنې کوم ستونزه پکې نشته. دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده. او په عین زمان کې د صنایع هم تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدي، اما اکثرا پارت نه لري. د انفراسټرکچر کفایت نه کوي د صادراتو لپاره. سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر سوداګرو د صادراتو په مخ کې بند دي. کله ناکله د پاکستان بندر هم خلاص کې کړو بند دي. دا ستونزې هم شتون لري. او په عین زمان کې دا بینالمللي تحریمات او تعزیرات کوم چې دي، چې د بینالمللي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو او دا بینالمللي بانکي ترانسکشنونه نشو کولی، انتقالات نشو کولی. دا ستونزې دي. او دا اعلامې چې بیا خپرېږي د دې ښکارندوی چې دی چې بینالمللي ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څنه لري، یعنې اتباع د افغانستان د وضعیت څنه لري. خو نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي، او په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره به څه تاثیر وکړي؟
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملي قوت نه لري، یعنی د ملل متحد عضو دي چې بیا دا نظریات پلي کوي یا نه کوي. او کچېرې دا د شورای امنیت کوم پرېکړه وي، بیا هغه تقریبا قانوني بڼه پیدا کوي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپلې اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالمللي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو، او هېوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هېوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي، دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغو زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنه کې مدغم سي، په هغو تاثیر کوي؟
داسې دي چې هر هېواد خپل ګټې او منفعتونه لري او د هغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هېوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هېواد چې بل هېواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانانو ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو، او حتی په ځینو هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو. او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي، د دوی لپاره هم ستونزې ده. او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه او د پاکستان څخه او د ترکیې څخه او د نورو هېوادونو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي، د مهاجرین. او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر یو نیم میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي، او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالی ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او هغه لور روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هېواد او د افغانستان خلک توپ د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستی افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هېوادونه چې شاوخوا زموږ هېوادونه دي او موږ سره مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیا، لکه چین او لکه امارات متحده عرب، زموږ مناسبات ډېر محدود دي. نو پکار دي چې موږ هغه سې په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانی غړو له جملې څخه حسابېږي، یا تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه موږ غړیتوب ترلاسه کړی دي. نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلفو هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هیروي.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت په اړه په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې په ورځ د افغانستان د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی نوی ریپورټ خپور کړ. په ریپورټ کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو مواردو یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې خونې لوڅو چادري وراغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی ریپورټ به چې دا نوی ریپورټ د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
طالبانو کړنې ورځ تر بله دا سختې چې د خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دي ډېر شدید برخورد کوي. زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریان شو وسوی او افغان جونی با وجود محجب وی یو شانت غوخته چې ویره په کابل په خزر په منځ کې واچوي تر څو پر غوی نور د کورونو څخه د باندې بلار نشي، او همدارنګ تاسو زینه قضایات په هرات او په روزګان، همدارنګ په بادغیس او په ورداس زینه کې چې هم خزر چادریان یو وسوی دی او په زینه کې د تفریح زینه فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مسؤلیتونه نشته په دغه ساحه کې خپل فعالیتونه رکوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس چې په ولګې سره مخ دي، خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات او امکانات نشته. نو د دې لپاره چې خلک اعتراضونه کوي، غږ پورته نه کوي، نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بېغږه او غیر مسله انسانان چې افغان مېرمنې دي هغوی باندې د خپل سخت دریځي ښیي. او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سطح خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموش شه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یوې خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کړنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بین المللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بین المللي ټولنه دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې هم دا یو په همدې هوډ باندې دې کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغه شریعت چې دوی ورڅخه تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پدې شي. نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي ځکه چې وعده نه شي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کښېنه په هغه ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هرڅومره چې په انزوا ته ولاړ شي مغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یونما کارمندان خو تاسو په خبري هستي کړه چې حتی هغوی اظهار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خو څنګه د مهاجرینو په برکش کې چې مثلا خلک تهدید کړي دي ویلي په دې رپورټ کې چې راغلي ویلي چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو زه فکر کوم چې د یونما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دغه د همکاري هغه پروسه به متاثره کړي او دا یو منفي اغېز درلودی شي، ځکه چې یونما یوازنۍ اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعاله ده، باوجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسلې راپور وړاندې کوي او په زمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یاده ونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خپور کړی چې کډوال چې ستانه شوی دی لشکنجه او زورون سره مخ شوی دی د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دغه ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې که دایمي غړي دي او که غیر دایمي په غړو باندې څه تاثیر کولای شي، هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یادونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرین د دې تر اتاک او د غوښتنې په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلومدار یوناما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده او دوی څه فکر نه کوم چې هغوی د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي، هغه چې د دوی رپورټ ورکړي مستند د ملي ټولنې ته. معلومدار هغه ممالک چې د سازمان ملل غړي دي کوبل دي، هغوی لپاره هم دغه د مرجع ته قابل دی، قابل ده او دا منفي تصویر ورکوي. معلومدار هغوی په تصامیم باندې دا بالکل منفي اغېز لري چې هغوی د دې جرأتونه کوي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغل باندې فکر وکړي، نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي، موږ هم راځي منفي اغېز لري، تلفات رامنځته کېږي، ولکه سیاسي قحطي سره افغانان مخامخ کېږي او دا خود په اس دې کېږي چې یو اندازه تلفات په څنګه کېدای شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کړي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښایي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل تحمل دي، ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي رادیو 12 ساعته.
درنو اوریدونکو، د دا زمو حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
چاتی وی وی تر وژرا کیس کیر وی دات چاتی وی وی ای سبحان وای بس ولم راش چانا وای بس ولم راش چانا تر وژرا کیس کیر وی دات چاتی وی وی تر وژرا کیس کیر وی دات چاتی وی وی ای سبحان
چاتی وی وی ای صبح